د ماسپښین دوی بچی شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې تاسو دا خبرونه اوریدل شي، تر خبرونو وروسته به واوري چې جنرال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې وی غونډې ته خبري کړې دي او د هغه اوازو په اړه څرګندونې کړې دي چې ویل کېږي د له حکومت سره په ځینو مواردو کې اختلافات لري. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه لرو. البته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې وشل شوی دی او همداراز دا خبر لرو چې بریټش ایرویز تهران ته الوتنې پیلوي. خو کورنۍ خبرونه له قسیم سلمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه تمه کیږي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې په درېمه ناسته کې د لارې پر نقشې لا ډېر بحث وسي. د خبرو د بهرنیو چارو وزارت وکړه. په جلال آباد کې درې تنه د لاسي بم په چاودنه کې ټپیان سول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې یوه تمریناتي لوبه کوي. د هم پوره خبرونه. د بهرنی چارو وزارت وای د افغانستان د سولې پاړه د همجغی د څلور اړخیزه غونډې په درې مناسکه بعد د لارې پر نقشې لا ډیر خبرې وسی. د خبرو د بهرنی چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وکړه.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همجغی د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي. د سولې د خبرو د څلور اړخیزې غونډې درېمه ناسه د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړیږي. د دغه بهیر لومړنۍ غونډه هم په اسلام آباد او دوهمه یې په کابل کې ترسره شوه. د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزه کمیټه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري. د جلال آباد شهر د دوهمې ناحیې اړوند د ګمرک جومات مخې ته د چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه 12 بجې د لاسي بم له امله رامنځته سوه او هدف یې د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. نوموړی وایي چې ټپیان روغتون ته وړل سوي او د موټر چلوونکي وضعیت پکې نازک دی. تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي. د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې یو تن د خپل میرمنې د وژلو په تور د محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د خنجان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو غړي قاضي نذیر الله حنیف نن خبریالانو ته ویل چې دغه کس دوه میاشتې مخکې خپل میرمن په ډزو وژلې وه. د بغلان د ښځو چارو ریاست د محکمې له دې حکم څخه هرکلی کړی دی. د بامیان امنیتي مسولین وای په دغه ولایت کې پر یو 15 کلن هلک د جنسي تیری په تور دوه تنه نیولې دي. د بامیان امنیت قمندان مل پسول عبدالمبین اس ای ډی آر نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیشه دروانونی په لومړی کې د بامیان په مرکز کې سوې ده. د لومړی ځل دی چې په بامیان کې داسې پیشه کیږي. او روسي کورونی خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان له چمپیون لیګ ټیم سره نن یو تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلین نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ټیم به په هند کې درې شلوره تمریناتي لوبې ولري او بیا به د آسیا له دوهم درجه ټیمونو لکه هانګ کانګ، متحده عرب امارات او عمان سره د غوروي لوبو کې برخه واخلي. د غوروي دغه لوبې د روان فبروري له 19 تر 28 په بنگلاديش کې جوړیږي او میاشت وروسته به په همدغه هیواد کې د آسیا جام سیالۍ هم ترسره شي. دا تر دې د مکورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د نړۍ مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالر چنده راټول کړي. په دې غونډه کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران ګډون کوي. د دې غونډې هدف د سوریې له څه باندې 4.5 میلیون کډوالو سره چې شاوخوا هیوادونو ته تښتیدلي دي د بشري مرستې لپاره د چندې ټولول دي. برتانیا تر 2000 کال د 1.15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مرستې یو لوی رقم اعلان کړي. د دوشنبه په ورځ اکسفام نړیوالې مرستندوی ټولنې د روسیې په ګډون پر زیات شمیر هغو هیوادونو چې په سوریه کې ښکیل دي سخت انتقاد وکړ. ویل کېږي چې د سوریه په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 2.5 لک کسان وژل شوي او 2 میلیونه نور د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د سوریه له کډوالو سره د مرستې لپاره په لندن کې د مرستندویو هیوادونو کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په ژنیو کې د سوریې د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان د امریکا د مشکوکې بي پيلوټه الوتکې په یو حمله کې وژل شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده مهم قومندان جلال بلعیدی الیاس ابو حمزه نن د یمن په جنوبي ولایت ابیان کې وژل شو. ویل کېږي چې بلعیدی د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ لکلک اختلاف سره سره له داعش سره خواخوږي لرله. داسې راپورونه هم شته چې نوموړی په دې وروستیو کې له القاعده شبکې څخه وتلی و او په یمن کې د اسلامي دولت ډلې د څانګې د مشر په توګه ټاکل شوی و. د القاعده شبکې یو زیات شمیر مهم مشران د ناصر الوهیشي په ګډون د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې وژل شوی. برټش ایرویز د ملکی هوایي چلند وروستی شرکت دی چې تهران ته الوتنې پیلوي. د انګلستان د ملکی هوایي چلند دا اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د ایران له اټومي موافقې وروسته چې پر ایران د نړیوالو لګول شوي بندیزونه لغوه شول، د برتانیا په ګډون د لویدیځ څو هیوادونو له ایران سره خپل اړیکې بیا ټینګ کړل. له دې مخکې د فرانسې او هالنډ هوایي شرکتونو ایر فرانس او کی ایل ایم هم وروسته له دې چې په 13 جنوري میاشت کې امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لغوه کېدو اعلان وکړ، تهران ته د الوتنو له بیا پیل سره لیوالتیا ښودلې وه. له دې سره داسې هیلې زیاتې شوې چې اروپا ته د ولسمشر حسن روحاني له سفر وروسته ښایي په ایران کې چې د وګړو شمیر یې 80 میلیونه دی بهرنۍ پانګونې زیاتې شي. ایران د لویدیځ د پانګونو په تیره د الوتکو لپاره یو لوی او په زړه پورې مارکیټ دی. تهران تیره اونۍ موافقه وکړه چې له ایرباس شرکت څخه د شاوخوا 28 میلیارد ډالرو په ارزښت 113 الوتکې وپیري. د یو بل خبر له مخې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو سلاکار د انرژۍ په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. د خامنهای سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي ایران او روسیه باید د انرژۍ په سکتور کې له یو بل سره سیالي ونه کړي او له یو بل سره همکاري وکړي. ولایتي چې پرون یې روسیې ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د تهران دریز داده چې د ایران، روسیه، وینزویلا او عراق په څیر هیوادونه باید د انرژۍ په بازار کې په خپلو کې اړیکې او سلام مشورې پیاوړي کړي. او ستاسو خبر دی راپورونو له مخې د امریکا د هوایي چلند دوه شرکتونو یونایټډ او دلتا وړاندیز کړی چې د الوتنو د عملی امیدوارې میرمنې باید د لاتین امریکا هغو سیمو ته پرېنه ښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې. زیکا ویروس چې د ملاریا په څیر د ماشي په وسیله سرایت کوي په برازیل کې د هغې ناروغۍ عامل بلل کېږي چې په نتیجه کې مور د واړه سر لرونکی ماشوم زیږوي. رویټر خبری اژانس راپور ورکوي چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی او بخې هغه عملی بخنه غواړم ریټر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی او پیلوټان ته ویلي چې کولای شي د زیکا د سرایت حوزو ته لتلو څخه ډډه وکړي. د دلتا شرکت هم د جنوري له 18 نیټې راهیسې د الوتنو په عمله کې د شاملو امیدوارو میرمنو په کاري مهال ویش کې بدلون راوستی. د دلتا ویان مورګن دورانت رویټرز ته وویل چې د څو محدودو پروازونو د عملی په لست کې بدلون راغلی. د هوایي چلند شرکتونو او د هوټلونو مسولان وایي چې د ټکټونو او هوټلونو پر بوکینګ د زیکا ناروغۍ د اغیز په اړه څه ویل لاله وخت مخکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. جنرال عبدالرشید دوستم نن هغه اوازی رد کړی چې دای د ملي وحدت له حکومت خوا بده دی. وړاندې په دیاړه تفصیل درکو. دا به هم واوري چې افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان په بشپړې دوه دی.
قرار است در 30مین نشست گروه هماهنگی 4 جنوبی را نهایی شد.
په فرا کې قومي مشرانو له حکومتي چارواکو سره په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې امنیت به تضمین کړي او د فراوالی وویل.
تطبیقات تر فرار رسیدي، یعنی دا پر کار ومنګه د دې ډیزاین د منطقي
کوم. په افغانستان کې انسانان څنګه قاچاقي شي په دې اړه په یو تفصیلي مطلب کې بدا هم واوري.
طالبان غوښته چې ما امتیاري کې نظام و او غولوی کمالیا نه کو زی جنات ما ځانو مچ کوم سره کلل جنات چې بیا ورته راوتلې ده.
په و وروسیو کې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له حکومت خوا بدی شوی دی. جنرال دوستم نن په کابل کې وی غونډې ته په دې اړه توضیحات ورکړل. نسیم شفق د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. شفق صاحب، جنرال دوستم څه وویل؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال نن په یو غونډه کې ګډون درلود او هلته یې وینا وکړله. دا څرګنده کړه چې ځینې خلک وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم له حکومت نه فاصله نیولې او یا هم ګوښه شوی. ده وویل چې دا خبرې بې ځایه دي، خو دا یې وویل چې دا ځینې خبرې لري، یعنی هدف دا و چې ځینې انتقادونه سته، څه نه څه خوابدي سته. اما دا یې په څرګنده رد کړه چې ګومان چې ګوند یې د له حکومت څخه فاصله نیولې وي، بلکې ټینګار یې وکړ چې حکومت په جوړولو کې، د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهم او اساسي رول درلود. ښاغلی دوستم وویل دای وای ځین خلک وای چې جنرال دوستم له حکومت نه ګوښه شوی او یا فاصله نیولې او داسې نورې خبرې. زه به څنګه ګوښه شم، څنګه بل دولت نه لری ولاړ شم؟ دولت زمونږ دی، زحمت مو ګاللای او ما یې په جوړولو کې اساسي رول درلود. هیڅ کله زه ګوښه کېږم نه، زه د جمهور رئیس لومړی مرستیال یم، نو خپلې خبرې لرم. البته دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په دې وروستیو څو ورځو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ګوند دی له حکومت څخه ناراضه دی، خوابدی دی، او حتی په ځینو رسنیو کې دا خبره هم وشوه چې د ملي وحدت حکومت تحریم کړی او یا له حکومت څخه مقاطعه اعلان کړي. او دغه راز ویل شوی چې ښاغلی دوستم په دې وروستیو کې په رسمي مجالسو کې هم او په تشریفاتي غونډو کې هم ګډون نه کوي. د جنبش اسلامي ویاند بشیر احمد تیان چې په عین حال کې د ولسی جرګې غړی دی، د هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې ګوند جنرال دوستم په یو ډول د حکومت په تیره د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو او د هغوی پکړنو باندې انتقاد لري. ښاغلی تیان جویل،
این نارضایتی جناب مان صاحب هست از عمل کرد حکومت، اونا
دای وای د حکومت لکړونو څخه د جمهور رئیس لومړی مرستیال ناراضه دی. هغه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو پر عمل کرد او کړنو انتقاد لري. خلکو ته سمه توجه نه ده شوی، هغو کسانو ته چې دا نظام رامنځته کړی سمه توجه نه ده شوی. جنرال صاحب دوستم نظرونه لري، خو هیڅ کله له حکومت نه د مقاطع خبره نه ده مطرح شوی. البته باید وایم چې د ښاغلی جنرال دوستم مطبوعاتي مشاور سلطان فیضی هم ازادي راډیو ته ویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال څنګه خو بدی لري له حکومت څخه، او وایي چې په امنیت ته توجه نه ده سوی په مجموع کې، او جنرال دوستم چې غوښتل یې چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات ترسره کړي، او په دې اړه خپل پیشنهادونه جمهور رئیس او د ملي امنیت شورا ته درلودل، هغه هم نه دی منل شوی. نو دغه ټول موضوعات ښاغلی فیضی ویلی و چې دا د دې لامل شوی چې جنرال دوستم څنګه خو بدی وي او یو څنګه ګوښه شوی وي له حکومت څخه یې فاصله نیولی.
بله، شفق صاحب، تاسو د جنبش د ویاند اواز هم خپور کړ. د جنبش ویاند نن دا خبرې کړې دي او کنه د دې مخکنه یو خبرو نمو مطلب؟
د پرون له ازادي راډیو سره خبرې وکړلې، هم ښاغلی تایان چې د جنبش ویان دی، او هم ښاغلی سلطان فیضی چې د جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي مشاور دی. دوی دواړو پرون
له ازادي راډیو سره پرون او دوستم نن دا خبرې رد کړې، خو دوستم چې د انتقادونو خبره وکړه، د په خپل وینا کې واضح نه کړل چې څه انتقادونه لري.
د مشخص نه کړل، ولی څو خبرې چې وکړي هغه دا چې یو ویل چې مونږ په ډیر شوق سره رای ورکړي، او د تر ډیر د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې. یو ویل چې ځوانانو او په مجموع کې ټولو په مینه سره رای ورکړل او مونږ خلک تشویق کړل چې تاسو رای ورکړئ. خو د یو متل هم تیر کړ چې په دوو ګوتو باندې لمر نه پټیږي، او هغه کار چې لازم او هغه کارونه نه دي شوي. او په څرګنده یې ویل چې دوی خلکو ته ملامت دي، په تیره د کندوز خلکو ته د یادونه وکړه چې هغه ته دوی ډیر ملامت دي، او دا منی چې ملامت دي، او په همدې غلط دی چې ظاهرا چې دا خبرې کیږي چې دای له حکومت څخه د فاصله نیولې ده، او یا په مجالسو کې نه ښکاری او یا هم خوابدی دی.
نسیم شفق مننه په وی خبرتیا پسې به واوري چې په افغانستان کې د سولې هڅې له طالبانو سره څنګه روانې دي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر په بجو پوری بیا په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه وروستی شي. ټاکل شوی ده چې دغه غونډه د را روانې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. زموږ همکار اجمل تورمان چې همدا اوس له کابله د کابل استودیو را سره دی په دې اړه نور معلومات تاسو ته درکوي. تورمان صاحب
بله شیبر صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې سو کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه وروستی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه نن ازادۍ راډیو ته وویل
قرار است در 30مین نشست گروه هماهنگی چهار
دی وی ټاکل شوی چې څلور اړخیز غونډې په دریم پړاو ناشته کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سول د خبرو لپاره د لارې په نقشه ډیر باس وشي او دغه نقشه ورستی شي. خغلی مستغنی ویل چې لمړی پړاو غونډه د غړو هیوادونو چې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان دي د دندو او پلایحو او په دوهمه کې د سول د خبرو لپاره د لارې په نقشه او په دریم کې هم پر همدې موضوع ډیر کار وشي. یادونه ده چې د څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو ناسه په اسلام آباد کې، دوهمه په کابل او درېمه ټاکل شوې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ جوړه شي، دا هم په اسلام آباد کې وي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د څلور اړخیزو غونډو په تړاو کوم جدي پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه افغانان ورته ډېر هیله من نه دي. حال دا چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړی پړاو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسلکي مرستیال او په دغه غونډه کې د افغان حکومت استازي حکمت خلیل کرزي ویلي ول چې افغانان به تر راتلونکو دوه میاشت پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. د یادونه ده چې په روسي کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال کولای شي د سولې د لارې پر وې داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. هغه داسې اوازې هم موجود دي چې په همدې دریم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې به د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې پالي شورا کې ځینې سرچینو ازادۍ راډیو سره خبرو کې کدا خبره تایید کړې نه ده، نو ردوی هم نه چې په دغه غونډه کې به دوی ګډون وکړي. بلې شبر صاحب،
بلې تورمن صاحب، تاسو ویل چې د سولې علي شورا د خبره نه تاییدوي، تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان سره خبرې کړې وي، هغه څنګه دا خبره تایید کړې ده چې د طالبان او حزب اسلامي استازي به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي او کنه؟
نه، دوی تر ډیره پرې وایي چې همدغه درېیمه پړاو غونډه چې ده دا په همدا لارو په د نقشې پر سر ده. تر اوسه پرې په دغه غونډه کې د حزب اسلامي استازي یا طالبان دوی ته دغه نه دی ورکړ، ځکه عملا خبرې نه دي پیل شوي. لا هم په لارو د نقشې پر سر باندې خبرې روان دي چې دوی هیله من دي چې په همدغه غونډه کې به دا بشپړه شي.
او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د اسلام آباد په غونډه کې څوک برخه اخلي؟ معلومات مو ترلاسه کړي؟
داسې تر اوسه پرې دقیقه معلومه نه ده، ولې دا چې په لومړي پړاو غونډه کې او په دوهم پړاو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. تمه ده چې په درېیم پړاو غونډه کې هم ښاغلی کرزي ښایي په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
اجمل تورمان، مننه. په فراه ولایت کې د ټاپي پروژې په ملاتړ نن یو ستره غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو چارو وزیر فراه ته ورغلی و ترڅو د هغه ولسوالیو د قومي مشرانو ملاتړ د ټاپي پروژې لپاره جلب کړي چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیری شي. قومي مشرانو هم له دولت سره په دې جلسه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي یا د ګازو د پایپ لاین د غزونې د پروژې څخه به په ټولو امکاناتو ملاتړ وکړي. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې سترې غونډې راپور راکوي.
په فراه ولایت کې ټاپیا د ګاز د غځوند پروژې په ملاتړ یوه ستره غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د فراه ولایت د قومونو قبایلو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه، په کې کابو زرتنو مشرانو د فراه د مرکز او ولسوالیو څخه ګډون کړی و. غونډې ته د کابل د قومونو قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل هم راغلی و. د قومونو او قبایلو چارو وزیر د ټولو قومونو څخه ورته چې ټاپي پروژې د پلي کېدو څخه د ملاتړ وکړي او پرېجنر چې امنیت ته یې څو ګواښ پیش کړي.
دا ډول چې دا پروژې خپلې وبولي او خپل ملکیت یې وبولي او خپل مال یې وبولي خپله شتمني وبولي په هغه صورت کې کامیابۍ سره دا تطبیق کېدای شي او عملي کېدای شي.
غونډې ته قومي مشران او دیني عالمان هم خبرې وکړې. دوی خپل بشپړ ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړ او دغه پروژې د فراه فرایوال لپاره ډېره اړینه او مهمه وبلله. دوی افغان دولت ته ژمنه ورکړه چې په هر ډول امکاناتو به دغه پروژې څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې او د فراه د خاک سفید، بکوا، ګلستان او برابرک ولسوالیو د قومي مشرانو څخه یې وغوښتل تر څو د ټاپي پروژې د امنیت په خوندیتوب کې د دولت سره پوره ملاتړ وکړي.
گلستان، بالا بلوک، خاک سفید، تاسی بس در نمایندگی کوی ده دی پروژه ساتنه، حمایت او استفاده در طول زمنگ وجیبه ده. ده پروژه به انشالله خفره که کمیابه ای دو پرکتس مهم و اساسی را ما داریم در قبال تطبیق پروژه. پرکتس های ملکی و نظامی و دفاعی و امنیتی انشالله سر ازی کار میکنیم. ایجابات دیده دادی چه مثلا زمینی پروژه رو سر زر عملی سی او پکان دو زر و نسم کی تطبیقات تر فرار رسید، یعنی دا پر کار با منگا دیده دیزن دیده منطقه کمو
د ګاز د پایپلاین د غځولو پروژې چې د ترکمنستان هېواد څخه پیلېږي او بیا تر هند پورې غځېږي د فراه او افغانستان لپاره ډېر حیاتي بلل کېږي. دغه پروژه کابو 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 300 کیلومتره یې یوازې د فراه ولایت څخه تیریږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت د بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې د تیرېدو د امنیت تامین به د تامین په برخه کې به له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم تیر ورځ د کندهار د سفر پر مهال د کندهار او جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د ټاپي د پروژې په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندونو جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو لوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لیږدوي، بلکې له 1500 میګاواټه برېښنا څخه به یې په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړې.
ټاپي برخې کې تاسو نه مرسته غواړم، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې 15 ولایتو والی صاحبانو عسکري، اما له ټولو نه، له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصرالله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. خاغلی نصرالله وویل چې که د برېښنا ستونزه یواره شي، د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
که چیرې زموږ د برق مشکل حل سي، زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د څې خپله سرمایه ګذاري پکښې پی وکړي، که د حکومت سره په شراکت باندې وي او که په خپل سکتوري خصوصي باندې وي، دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
خاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي، د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره لدی چې د ټاپی پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه خي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د چهارشنبه ورځې ناوخته د افغانستان د کرنې وزارت د چارواکو له لوري د خوست ولایت د مرکز سربیره په دریو ولسوالیو کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د پلي کېدو پرانستنه وشوه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې په خوست کې د کرنې وزارت په دې پروګرام کې له 4 میلیونه ډالرو نیولې بیا د خلکو لیوالتیا ته په کتو سره تر 4 میلیونه ډالرو پورې لګښت کولی شي. نوموړی زیاتوي په نوي لمریز کال کې به په خوست کې پر 1.5 زر جریبه نویو باغونو او 1 زر جریبه پخوانیو باغونو هم کار پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ له ملي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای خوست تللی وایي
د باغدارۍ بخش کې 1 زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اصلاحی کو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 100 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو یا شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادر استاک یو فارم ایجادو چې 1.16 میلیونه القاشوی تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 600 زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصلو یا شاتو پروسس او بسته بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هله پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړي توجه وکوي. یو د جلغوزوی ځنګلات چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډیر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نه نیولې بک او بیا تر ځازی میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون هلته لرو. اما وحشی دی هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کوډ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له قاسم بازار پر استولې سمس کې لیکلي دي حکومت باید د سولې پر روانو خبرو کې بشپړ دقت وکړي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې کامیاب شي. عبدالقدیر تکین له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې د خبرو په دریم پړاو کې باید له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. محمود روشن له غزنی لیکي هر پلار مور باید پر خپلو ماشومانو تعلیم وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي ډیر خلک د ټاپي پروژې ته انتظار دي چې کار پکې پیدا شي. ورته عبدالرحمن له اروزګانه لیکلي دي د اروزګان امنیت په ځینو سیمو کې شنډی حکومت باید توجه ورته وکړي. عبدالمنان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د اسلام آباد غونډې ته ډېرې هیلې شته. خدای دې وکړي چې طالبان نور له جګړې لاس واخلي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. او عبیدالله په راستول اسمس کې لیکلي دی د ټاپي پروژې ته افغانان ډېرې هیلې لري. خدای دې وکړي چې ژر تر ژره دا پروژه له افغانستانه تیر شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، همداراس د سپورت اونیس پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې به د انتقاد په اړه واوري، څرنګه انتقاد وکړو په دې اړه تفصیل درکو، او د سپورت په پروګرام کې د اونۍ مهم خبرونه له تاسو سره شریکو. البته دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې یو شمېر خلک قاچاقیږي، په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. خو 2:30 دی، لنډ خبرونه له قسیم سلمل څخه. له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. په ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو په پیل کې دا خبر درلود چې جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دی چې له حکومت خوا بدای نه دی. البته ځینې انتقادونه دی لري چې هغه د ویل چې دا حکومت د پخپله جوړ کړی دی. او همدارس مو په دې خبرونه کې واوریدل چې ټاکل شوی دی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وشي. د سولې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازی برخه اخلي. اوس پر شو لنډو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې به د لارې پر نقشه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به چې بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې نقشه نهایی شي. په جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې د ګمرک د جومات مخې ته یوې چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړل. چارواکي وایي د دې حملې هدف د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هندستان له چمپیون لیګ ټیم سره تمریناتي لوبه کوي. د نړۍ د اویا هیوادونو مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالر چنده راټوله کړي. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان جلال بل ایدی الیاس ابو حمزه نن د امریکا د مشکوکې بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې ووژل شو. بل ایدی له داعش ډلې سره خواخوږي لرله. د انګلستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د آیت الله علي خامنهایی یو سلاکار د انرژۍ په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د ایران د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. او راپورونه وایي چې د امریکا د هوایي چلند دوه مهمو شرکتونو یونایټډ او دلتا وړاندیز کړی دی چې د الوتنو د عملی امیدوارې میرمنې باید د لاتین امریکا هغو سیمو ته پرېنښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم شوی دی، خو د انساني قاچاق بندونه له نویو طریقو څخه په استفاده لا هم د یو شمېر کورنۍ غیر ښکار کوي. په دې اړه تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه.
د انسان قاچاق چې په اوسنی عصر کې د غلامۍ نوی بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یو ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبر افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې انساني قاچاق بران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د انسان قاچاق بران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یو 10 کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی وو. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښته چې ما هم تیاری کړي نظام باندې فیصر ما مور پلار زه خرڅ کړم 1 لک روپۍ ولې م تیاری وکړه. دغه سولار سه دغه روغبار ورسره دغه ځان هم پېژر ملاقیم خرڅ سړی دی دغه ځای کې مشر تیانه پاره لري او غول وې که مالیا نیکو زی جنات ما زانم چې کوم سره کله جنات چې به ورته راوتلې دلته مشتنا کل کړي چې جنات ورته رااله دلته
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غړیو د قطع د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیا نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کوي روپۍ د پلورو ته ورکړي په زور هم راویستلي وو په رضان راویستلي سلر سبا کې را کوی ګا وخت قرآن شریف یې کوی وخت کم کم را کوی منځې را شوی واسکټ ما ته را کوی مانا اوسته یې ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته لاړ شئ ولیا ته یې خو بیا کوچنیان یاست موږ دا جهاد کوو.
یحیا وای هغه وخت چې له طالبانو سره وو څو ځله د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نور غوښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشتن، قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر
داشت. دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورنیو احوال نه ور باندې درلود. قاچاقبران ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لیشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل، او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان 8 غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریخي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د اماډي کو مسول نصر احمد حیدرزای وایي،
زموږ امار او ارقام دا شي چې په دې ډیر نږدې لاند وخت کې تقریبا 1400 تنکی افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه به سرپرست تنکی ځوانان دي چې ډیر خطرونه په سترګو لیدلی دي او احساس کړی دي. په تیر دي انسان د قاچاق او پلورنی په بخش کې دوی اکثرا تنظیمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوی وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه دي، لارې په مسیر کې تر سره شوی وي. حکومت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډیر قوي ګامونه پورته کولای شي. نو د حکومت رول او نقش ډیر حیاتي نقش دی.
ویل کیږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بیلابیلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه، څه د اطفالو وسی، څه د ښځو وسی، څه د نورو خلکو نه وسی. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لوی کی. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی و د ژوند سختې درته بیان کړي، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
څنګه تورنه چې زه دوی خرڅ کړم، والله که روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ شم، دوی ته څه ګټه ورسېده؟ ځان دا هم دلته سره ژوند کې زما له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دي زورونه راولي، دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلوا کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسول نجیب الله ببرکزای له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لوېدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني، که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي. زما ماشوم 100 افغانۍ یا 100 ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېر ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 5 روپۍ وګټم، د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم یې ونه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي، د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثر وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا همدا چاره موږ خپل ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکته هم لاسه چوي. په دې معنی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ضلعه وهل، ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کېږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلي خپرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
زه تا ته اول خطونه مخیم، ښه زه چا ته نه ښیم خطونه. دا د ژوند خط دی او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی. او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا آزورده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د کوم مهربان زړه لري، اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړي خپل ادب دې هم په مرور د زمان سره خپل ادب ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي. یو وارې، دوه وارې، درې وارې، څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و، خدای ساتلی. ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دعاګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کېږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تعویز د تاریخچې په هکله دیني عالمان بېلابېلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تعویز ورکول او د تعویز اخیستل د بودایانو له دورې نه راپدې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی و. د اماغې نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب یې ویلی مسلمانانو ته د روښانه لارې په توګه باندې لارښوونې کوي. فلهذا زمونږ په ټولنه کې یا بالخصوص زمونږ د کورنیو شخړو په رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري، سره د دې چې نم وی شوي د کورونو ښځې په دغسې مسایلو کې زر ښکیل کېږي. هغه نو بیا بدبخته شي کله د یو جادوګر کور ته ځه، څه چې پیدا کوي په خلکو تقسیموي او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې رښتیا هم همداسې ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکي نه د تعویز په مرسته غواړي، له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو عرف بدلې په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فریب ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه دې بلې خوا تګ ورته مسایل نه ده، مثلا ډاکتر ته نه شي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امکه کور کې بیا داسې اما پلار به خیر سره ډېر مخالف ده دې کارو سره. هېڅ نه خوښېږي د څوک چې مریض نور ته چې ډاکټر ته لاړ شي او حتی چې داخل نه خلک راځي هغو ته هر وخت وایي، یعنی بحث کوي ورسره.
زمونږ سیمې له هغې سره د فرهنګ او تمدن نهایت عقب مانده دي. تر اوسه پورې همغه ابتدایي ژوند دی. دغسې عقاید خو خامخا ډېر ډېر حاکم دي. یعنی زه خپله خو یو فرهنګي سړی یم که نه، ما خپله نه دی اخیستم، زما پلار ما ته راوړی دی چې کله ناروغه شوی یم.
په تعویز باندې ډېری هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په هکله پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنګي عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دین پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسرې عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څه روحاني، یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپل د سترګې لیدلې حال هم دا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهمه پر هم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغې کې نشته شوی و زبان بند، زبان بند، زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر ځي، انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نښه که ووایي وایي ولا هماغه ده. که کومه خواښې ځي د انګور په نښه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزای پیټه ده یا مخی داسې ده، هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي، همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسیږي چې ما اوریدلی دی چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینه و جنگ شوی و، خو خصوصا د کابل په خار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تاویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کیږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تاته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست وایي دومره مریضان دېته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دی سې خلک تداوي کړي. په ډېرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمېر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جایز ورته وایي. دا نسې هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. منجاور و ملنگ سی پا خلق و بانده داس شیان خوری، یرا ور بانده خوری، لوت ور بانده خوری، داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیده که سی خلق و وجنی، مرمنی و وجنی، اطفال و وجنی، دا اشخاص قاتلین بلل کیگی او دی قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده څوک چې قصدن څوک وژني جزا یې دا ده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم د دې لپاره جزاګانې ټاکل شوي دي.
قدرمنه دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منع کړي دي، خو په هغو کسانو چې تعویز شوی هغوی څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون له استاد عبدالله کمال څخه کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو وشه د سخت تکلیف سره مخ شو. قرآن کریم د هغې په رابطه وایي چې کله جبرئیل امین راځي او یو ملایکه بله او یوې سر ته ودرېږي یو بلې خپو ته، د هغه په رابطه پوښتنه کوي چې تکلیف څه شی دی. ورته وایي چې پلانې ښځې په ده باندې سحر کړی دی، علاج یې څه شی دی؟ نو د قرآن کریم آیاتونه ورته وایي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دوو سورتونو دا دی ولولي. کله چې دا لولي د هغې هغه غوټي چې یا هغه بندونه چې هغه تعویزونو ته ورکړ شي خپل خلاصیږي. پیغام دا دی چې د قرآن کریم تلاوت، اذکار او لمونځ او دس دا د دغسې منفي شیانو مخه نیسي او انسان نه پرېږدي چې په دغسې شیطانی جالونو کې ښکیل شي. او د دغسې شیطانی جالونو او آفتونو مخه او د دې د نیولو لارې چارې یوازې قرآن کریم کې مونږ پیدا کولای شو. په افغاني ټولنه کې، په مجموع کې، د اسیا په ټولنه کې چې آسیایي ټولنه کې مونږ ګورو دغه شی رایج دی. د خلاصون تر ټولو اسانه، ارزانه او مفیده لار د قرآن تلاوت دی. قرآن کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او له کوره ووځي د ده محافظ الله دی، ملایکې دی. هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه نشي کوي. آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده. سورت فاتحه او سورت اخلاص او صورت ناس چې ورته وایي دا د دې لپاره بهترینه نسخه ده. زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمونږ د افکار د اذهانو د تنویر لپاره د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د منبر د لارې باید خلکو ته دا پیغام ورسول شي چې جادو، سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولی په هغه صورت کې چې موږ د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه اوسو. بدبختي دا ده چې موږ نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوی شي که د هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژۍ پوهېدی نو موږ به ویلی وی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغه په رابطه نشي کولی؟ ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي؟ دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه، زمونږ ځوانان، زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي چې ته خپله په دغه حالت زما سلو روپو ته ناستې، لسو روپو ته ناستې، سوال کې چلونه جوړې نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند له عقل ښه، ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولري؟ جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څومره دا وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه جلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یو حده وکړ، خو په دې وروسته کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا را پیدا شول، د حج او اوقاف وزارت له معین دالحق عابد نه مو پوښتلی دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیت دی کسان مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 200 دکان یا مرکز میں چکے دکانوں نے مسدود شو تو فعالیتوں نے بند شو اور ضمن مونگے اور طرزن عمل جوڑ کو چکے خلق فعالیت باید حد اقل شریعت پر خلاف نہ بھی کم گزارشوں نے مختلف سے دل ہے چمگا ہم دا تیرو چھ یا مخفیانہ فعالیت شروع کرے یا ہم تغییر دے مکان یعنی خپل ځای بدل کرے او بل ځای کے فعالیتوں کئی مونگا دے مورد کے تصمیم نیسو او کم لازم اجراد دے اگر تاثر کروں
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزنگ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو ل یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړی په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغه وروسته به د رګبي فدراسیون ل مرستیال اسد زیار سره مرکه خبرو کړو د رګبي ملي ټیم د اسیا لوبو لپاره چمتووالی نیسي رازول لمړی راپورته د افغانستان د رزمی سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. ښاغلی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبي ترسره کړي خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې ناک آوټ کړ. د هوتک نه دوه نړیوالو سازمانونو د لوبي د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمی لوب کې یو برازیلای لوبغاړی مات او اتل ولی ترلاسه کړه. هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبي د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوي چې د خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې په سوک ناک آوټ کړ.
د افغانستان په استاستو په سیالۍ کې ګډون وکړ، البته دا پروفیشنل سیالۍ دي. د ما لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لري. د سیال مې برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او بعد افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه د تماټا ورکړاو دا شاله د افغانستان په ګټه کړنه.
خغلی هوتک ویل یاد لوبي ته ډیر زیات زحمت ایستلی او شاوخوا دوه میاشتې پر لپسې تمرینونه کړی وو. د رسمي لوبو یاد تل همدارس ویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې، خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه. د اف سی سی لوبې د جنیورۍ په 9 په ممبئی کې وشوې چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه. احمد ولی هوتک ویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي.
په جاني سایت کې په ځان لپاره و امریکا هم صاف کړ چې هغه تر زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري، یعنی ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنی په دغه سات سازمان هغه د اروپایي سازمان هغه هم ماته دعوت راکړي چې له زما راتلونکي سالې به هلته وي. نو دا سالې نه خلاص هم پرله پسې دوه دعوتنامې یعنی دوه وړاندیزونه ماته وشول، یو د تایلند او بل د روسیې نه چې راتلونکي سالې له مخ سره وکتم.
هوتک ویل د یادې لوبې له ګټلو سره یې د ګټلیو لوبو شمېر په حرفه‌ای برخه کې وو او په اماتور کې 10 ته ورسېد چې جمعیان یې تر اوسه 10 لوبې کړي او هیڅ کومه یې نه ده بایللې. که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي، خو د سختو تمرینونو له امله یې د پاموړ لاسته راوړنې هم کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي، څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي. ریپورت مو اورید اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه کړې ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوخت دي. دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي ښه چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید وایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په اړین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي چې د افغانستان نه علاوه په دې سالو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به کې برخه اخده. سیالۍ به په متحده عربی اماراتو کې په شپږم او اوستم د فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاستئ چې افغان لوبغاړي به کولی شي واقعا ښه وځلیږي، ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډېر زیات امکانات نه دي برابر؟
مننه سنه جاسب، خو په ځای سوالو که امکانات ندی برابر دا مشکل خو مونږ لرو، لکه میدان لرو دا مشکلات لرو. لیکن یو خبر چې تاسو باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربی چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې، هغه راغلی دی د تیرو دوو میاشتو نه زموږ سره، دا زموږ ملي لوبډلې ته هغوی خپله تمرینات ورکوي. نو مونږ هیله من یو چې د ده تمرینات به یو څه نه څه لاسته راوړنې ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي، آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې، او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره؟ که یو ګټي افغانستان، آیا نورو لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کړي، په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي، نو بیا هنګ کنګ کې نورې مسابقات نورې سیالۍ دي چې هغه ته یو موږ لار ومومو. او د موږ یو څو پوینټونه چې کمی نمرې موږ خپل زیاتې کوو، یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو، نو دا به پوره آسیایي ولر.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان؟ او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید وایم چې دا کوم آسیایي اته درس ملکونه دي. په دغه اته درس ملکونه کې چې په آسیا کې دي، دې کې د افغانستان مقام چې دا له پنځو ملکونو نه موږ مخکې کړی، او موږ تر ټولو نوی فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوې یاستو، ولې بیا هم یو پنځه ټیمونه موږ مخکې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سي. تر بل یو موزه سفیولا ستانک ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.